په افغانستان کې د سهار 10 بجې دي. د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. السلام علیکم. دوشنبه ده د خبرګولی یا جوزاد 28 د جون میاشتې 12 په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه خبريږي. د هیلو وړانګې رادیوي ډرامه او د ازادي میلمه. خو په پیل کې خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو د حکومت لخوا منحل شوی او له هیواده بهر فعالیت کوي د پاکستان غوښتنه وکړه چې د افغان وګړو د نیولو لړۍ ودروي. د کمیسیون پرون یکشنبه په ویلامیا کې ویلي له کاري سرچینو یې معلومات ترلاسه کړي چې پاکستاني پولیسو د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته یې د ځینو د بیرته استولو لړۍ پراخه کړې. د کمیسیون دا یو غموونکې پیښه بللې او ویلي دي چې پاکستان په دې کار سره د یو شمېر ډیرو کسانو، د بشري حقونو د فعالانو، د معترضو ښځو، څارنوالانو، مدافع وکیلانو، د پخواني حکومت د چارواکو، د رسنیو د کارکوونکو، هنرمندانو، روڼ اندو او سیاسي فعالانو ژوند له جدي خطر سره مخامخوي. په سند ایالت کې د افغان بندیانو یوې مدافع وکیلې منیزې کاکړ هم تیر ماښام ازادي راډیو ته تایید کړې چې د افغانانو د نیولو پروسه په دې وروستیو کې چټکه شوی او ان هغه کسان چې کارتونه یا د استوګنی قانوني اسناد هم لري او مخکې هم یو یا دوه ځلې نیول سوي او په ضمانت خوشي سوي بیا هم نیول کیږي. د پاکستان حکومت تازه کومه تبصره نه ده کړې، خو مخکې ویلي وو هغه افغانان نیسي چې قانوني اسناد ورسره نه وي. ځینې افغان محصلان چې د ویزونو ترلاسه کولو له کبله هند ته په تګ نه دي بریالي سوي وایي چې په خپلو پوهنتونونو کې له آنلاین ازموینو هم منع سوي دي. د انډین اکسپرس ورځپاڼې د راپور له مخې د دغو محصلانو یو شمېر مشرانو هڅې پیل کړې چې د هند او په افغانستان کې د طالبانو له حکومتونو سره دغه ستونزه هواره کړي. منظور اخونزاده د هند په پونې پوهنتون کې د کمپیوټر ساینس د وروستي سمستر محصل ازادي راډیو ته ویلي د 2021 کال د اګست له میاشتې مخکې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سي په دې هیواد کې بند پاتې دي، ځکه هند ورته د ویزې له ورکولو ډډه کړې ده. د راپورونو له مخې دغو محصلانو ته چې ډېرو یې آنلاین زده کړې مخ ته وړي ویل سوي چې د ازموینو لپاره باید په پوهنتون کې فزیکي حضور ولري. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي په لوګر ولایت کې ټیمونو له 46 هغو کورنیو سره بیړنۍ مرستې کړي چې وروستیو سیلابونو زیانمنې کړي. د دې سازمان د افغانستان څنګې پرون په یوه ټویټ کې وویل چې دغو کورنیو ته د سرپناه، بیړنۍ خونې، کورنۍ خیمې او له خوراکي موادو پرته د نورو اړینو توکو لپاره د نغدو پیسو مرستې سوي دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یا UNDP په ننګرهار کې د اوبو لګولو د یوې پروژې د بشپړېدو خبر ورکوي. د دې ادارې د افغانستان څنګې پرون یکشنبه په خپل ټویټر کې لیکلي چې دغه پروژه 250 هکتار باغونه ښه خړوبولی سي چې په وینا یې پایله به یې ښه حاصل او د ننګرهار لپاره اقتصادي وده وي. اوکراین پرون یکشنبه وویل چې پوځیان یې توانېدلي د دغه هیواد د جنوب ختیځ په دریو کلیو کې پرمختګونه وکړي. دا له کله چې اوکراین څو ورځې مخکې تهاجمي عملیات پیل کړي د سیمو د نیولو لومړنی راپور ګڼل کیږي. د اوکراین ځواکونو داسې ویډیوګانې خپره کړې چې تایید سوي نه دي او سرتیري پکې ښکاري چې په دونیتسک کې د بلاهودانتی کلی پر یوه بمباري سوي ودانۍ د اوکراین بیرغ لګوي او په ګاونډي کلی نیسکوچني کې د خپلې قطعې بیرغ اوچتوي. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار پرون بیا ویلي په جنوب کې مکاریف کاکلی هم نیول سوی دی. د اوکراین د پوځ یو ویان والری شیرشین ویلي زموږ د تهاجمي عملیاتو لومړنۍ نتیجې په سترګو ګورو. روټرز خبري اجنس لیکلي چې د جګړې د ډګر دغه راپورونه په خپلواک ډول نسي تاییدولی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې پر ورځ ویلي وو د اوکراین فشار دوام لري، خو بیا هم نه دی توانېدلی چې د روسیې دفاعي کرښې ماتې کړي. اوکراین وایي چې د کاخوفکا بند د ویجاړېدو په نتیجه کې 6 تنه مړه سوي او 15 تنه نور تري تم دي. دغه بند د ویجاړې خبر د جون میاشتې پر 6 نیټه ورکول سو. د اوکراین د کورونوي چارو وزیر ایهور کلیمینکو په خپل فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې دغه ویجاړ سوي بند چې کیف او مسکوي ملامتي پر یو او بل اچوي د وروستیو ځاني زیانونو خبر ورکړي او زیاته کړې ده چې په لادرکو کسانو کې و ماشومان شامل دي. هغه ویلي چې دا مهال شاوخوا 12,000 کسان له اوبو بې برخې سوي دي. په استرالیا کې پولیسو او رسنیو نن دوشنبه ویلي چې 10 کسان هغه وخت مړه شول چې یو بس موټر چې له واده څخه 40 تنه راستنیدونکي میلمانه یې لېږدول د شپې پر مهال نسکور سو. پولیس وایي 11 نور کسان په دې پیښه کې ټپیان سوي وو، د سیمې روغتونونو ته لېږدول سوي او 13 نورو کسانو ته زیان نه دی اوښتی. پولیسو په یو اعلامیه کې ویلي د بس چلوونکی د ضروري معایناتو او ارزونې لپاره یو روغتون ته لېږدول سوی او د پولیسو تر څار لاندې دی. پولیس وایي د دې پیښې په اړه څېړنې پیل کړې دي.
هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ګرانو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. تاسو د ډرامې په تیره برخه کې واوریدل چې ملالۍ د ژمي لپاره پوره تیاری نیولی و او تودې جامې اخیستې وې. دا چې د ژمي موسم دی، نو موسمي ناروغۍ کله ناکله انسانان ځوروي. د موسم بدلون د طبیعت ځانګړنه ده. رښتیا دا ده چې طبیعت زموږ لارښود او استاد دی او موږ ته را زده کوي چې په څه ډول ځان له طبیعت سره ملګری کړو او د خپل طبیعت ساتنه وکړو، ځکه چې دا زموږ د ژوندانه یوه برخه ده او نه شلیدونکې اړیکې سره لرو. نو دغه اړیکې سمې وپالئ. راشئ چې زما د اوسیدونکو خبر واخلو چې پر څه بوخت دي.
سوای ما
ملک زرا زچ لو بیوکو
دره درغله
ولې دې تمره نا وخته ک
لکار مې و
څه کړ دی و
ل پلاس سره می سبق ویلې
ښا دا خو بزم دزم ل مولوی صاحب نه به سبق وایم
او خود رضا نور ما شما نم رزی
اوهو جکر تو خلی دی مبارک شه
خیری سی
نامی خدای دیوی دا سور خکلی دی
مور من بایل چه خکلی در سرخ کاری
هو دیر خکلی در سرخ کاری
پلار من بایل چه سری دی جکر دی آغونده
خی در طویلی نروغه کی گم بنه
دام پلار ما تا پا بازار که اخیستی دی
قیمت خوبایی نوی اخیستی
نه ویلی چه پلیلام که مرزان او اخیستر
خا خا اوز با دی تو جمعه پا که خدیر شی
ملالی رزا چه اسنو لوبی وکو
سانا دا خکومه لوبی وکو
تو وایا پا چال که وزنگو که نواکی وادو کو
رزا نواکی با وادو کو
سانا دا سندره با مرسره وایو
تی خوایه خو کاشکی مو چنبام را وڑی وای
نن خیر دای بلا رزا بیا چنبام را وڑو
گلالی آغا شبس نده چه دی خوات رزی؟
کومه ده زخوی نبینم
آغا ده چگان لونی ندی خواتا
خخا اومیلی ده ده سمر پخاو را خیر پرده
هو تلال تا پخاو را دوری کلو بیگی
تصابر چیز پیغاگو کم شمسا
ای شمسا سوائی گلالی
رازه دل تا بلو بیوکو
نا زستلیم
ده ولی ده سا پخاو را خیر پریه
حال تا پخاو را کم لو بی کولی
نور مشمانم در سرو
هو
رازا اوس بدل تا لوبی وکو
گلالای خدر توایی دا دل پاک زایده
نا کور تزم لگم تبا دا
خیا بیا خو کور تلاشا آرام باوکی
چنار گولا و چنار گولا
چنار گول دو جارشا چوایی کاکا خوشالا
تلک دل تراشا
کاکا خوشالا لک صبر آتا وکا چه دا یوالا پا دا غنمونی نی اخرم بس بیا به در شما کنا
ده غنم و نینه ده داروشا حقا در سرکی ده بیا به دل تا اخری
خدا کورز ده غویر دکرا خو دستلو خو به در شم خدا ویا چه خبرت ده
تو خو یاو زل دل تراشا بیا به در توام چه چه خبره ده
وایم پا پکو سا چه ده برنو پا چو خو به در شما داده مخی تا ده ولاریم اوس را تا ویا چه چه تا دیره او گفتم
تا ده مخامخ چمن تا او گورا
مخامخ چمن تا؟ وی ده شکولی جاری
زمور تا ایرانی شاو خواد چشه لطهی بیا کینی او جاری بیا بیر تا خواده خواد گرزی بیا کینی او جاری و اوخ که پاکل
ده زده کول نخا لیر دکشی چه ده با چور پیخوی
خدای ده خیر کی زما خو دیر سخت زده پی او خوبی ده
کاکا خوشالا که ده خواد خوی دل تا بای رو گارو او د زړه پوښتنه به ترې وکړو
سما ده ورغکه
عاشقه اے واشق ګلا تا ته وایم سوای چنار ګلا دلته راشه کور دې لغلې ډاکشه چې بیا څه در پېښه ده
نه هلته نه درځم ته راشه چې زما ورکه سره ولټو
ښه ده دا دی د سترګو په رب کې به درشم
وایم زر راشه ګوندې ستا په برکت خپله ورکه را پیدا کړو
کور دی لغالی ڈاکشا دادای اوایا صدر نو رک دی
چنار گولا کلنگی چرک رانو رک دی
نو تا چوائی چه دلتا برا غلیوی
را غلی بنیوی زه وایم چې دلته به یا پښې پرتې وي او یا بډکې.
وایم کور دې له غلۍ ډک شه. دا ته څه اوتې باوتې وایې؟ هېڅ مې سر پرې نه خلاصېږي.
اوتې باوتې نه وایم وچه نارګله، هسې نه چې مات مصیبت د خپل کولنګې چرګ غوښې را باندې خوړلې وي.
ښه اوس مې سر پرې خلاص شه. ته وایې چې مات به ستا چرګ غلا کړی وي او هغه به یې موږ ته حلال کړی وي.
او که نه ایله دې اوس مازغو کار وکړو. هغه پیسې چې ما او تا او کاکا خوشحال ورکړې وې که نه، هغه به یې پټې کړې وي.
یاره که دا بد خو یې کړې وي بیا به یې زه هم خوښ شم.
بس ته د چرګ نښې لټوه، بیا زه پوهېږم او همت وزي. بس
دغه دي د چرګ پښې پرتې دي، خو ته یې وګوره چې دا ستا د کولنګې چرګ پښې دي او که نه.
بس همدا زما د ځواني مرګ کولنګې چرګ پښې دي.
وایم کور دې له غلۍ ډک شه. تا څه وپېژندې؟ د نورو چرګانو پښې هم خو همداسې وي.
زه پېژنم، یو خو منګولې پیسې کړې وې او بله دا چې د سپین زرو پیسې نه ور اچولی وو.
کور دې له غلۍ ډک شه، د سپینو زرو پیسې خو پکې نه ښکاري.
خو هغه به ترېنه ایستلی وي او غلا کړی به وي که نه، سبا په ټول کلي کې ډنډوره غږوم ولاګې پرېږدمه.
نو ډنډوره ته څه د پاره غږی؟
د دې لپاره چې کلیوال له همت مصیبت نه خپل حق راته واخلي، او که یې راته وانه خست دا کلی بیا تاسو ته پرېږدم او ځمه.
وی مورې، وی مورې نس مې، وی نس مې،
وی شمس سویا څنګه دې دیوال ته څنګ لگاولې دی اوس ګیروي کوي ولې؟
چری پی تروری نس مې درد کوي.
وی ترور دې جار شه، ته صبر چې منګه مې کېدم. له کومې رئیسې دې نس خو دیږي زویا؟
لږ مخکې مې بابا.
وای دا خو قیم کوي، نو کور ته ولې نه ځې؟ چیپ شه کور ته ځه زویا.
کور ته تللم اخ درته راغلم نور نه شم تللی.
وای جار جار ته صبر، زه امید ته غږکم. امیده زویا، وا امیده.
څه وایې مورې؟ دلته دننه په انګړ کې یم.
زویا ته یو ځل دلته د باندې راووځه.
ښه ده مورې، دا دی درغلم.
ما خپل کور ته اخوي، ما کور ته ویسي.
مورې څه خبره ده؟ امیده زویا شمس مریض ده، د قندی ګل زوی.
څه مریضي ده
زویا؟ نسب خوږیږي او قیم کوي.
شمس ډیر په عذابي.
امیده زویا زه خو وایم چې شمس په غیږ کې واخله او د دوی کور ته یوسه، لږ زر که.
نه مورې، زه وایم چې هلته به نه ور وړو.
ولې زویا؟
داسې ده مورې چې دا څه موده مخکې د شمس پلار مریض شو، اوس هم په کور کې دی او خلک یې پوښتنې ته ورځي. که شمس په دې حال وویني ټوله کورنۍ به لا ورته خفه شي.
امید لالا ما خپل کور ته سه.
شمس ته مه خفه کېږه، تا به داسې ځای ته ویسم چې زر ښه شي.
نه ما خپل کور ته بوزه.
شمس تا ډاکټر ته وړو چې ډاکټر دې معاینه کړي، مرض به دې معلوم شي، دوا به درکړي، ګل غوندې به ښه شي. مورې داسې به وکړو چې شمس به دننه زموږ کره یوسو، لږ آرام به وکړي. که شمس د دوی کور ته یوسو مور او پلار به یې ډېر ورته خفه شي.
سمه ده زویا، شمس به دننه یوسو، خو ستا مقصد دا ده چې ډاکټر به دلته پسې راولو.
نه ډاکټر ورته نه راولو.
ما خپل کور ته ویسي. اخ امور پسې مې خفه شویم.
تا د خدای خره کې، زه دې هم داسې یم لکه مور. خاله دې جار شه. امیده زویا
وایه مورې څه دې ویل؟
ته وایې چې ډاکټر نه راولو، نو کور کې خو دارو درمل نشته، دا به څنګه کېږي؟
داسې به وکړو چې اوس به شمس دننه کور ته یوسو، زه به په خیالي پسې ورشم، هغه به هم راسره وي. شمس به کلینیک ته یوسو چې معاینات یې وشي.
کاکا خوشحاله، کور دې له غلۍ ډک شه. دا دی د کلي میدانۍ ته خو راغلو، اوس ته امر کوه چې څه به خورو او څه به څښو.
چنارګله خبره دادا چې اوس نو د عاشق څار کوه، حسنه چې لیونتوب وکړي.
بېغمه اوسه، چې دا مازې ووینم لاسونه به یې ټینګ ونیسم، ډنګ ته به یې پرېنږدم.
هوښیاران وایي چې غوټه په لاس خلاصیږي، خولې ته یې حاجت نشته. د عاشق او همت خان ترمنځ خبره به په پرده کې جوړه کړو.
کاکا خوشاله، ته ښه وایې، کنه عاشق ملامت نه دی. زه خو وایم چې پرېږده، دا همت مصیبت دی، لږ رسوا شي بیا نو.
مه کوه چنارګله، د یو انسان چې پرده پټه شي دا ښه ده.
نو دا خو د همت مصیبت اول ځل نه دی. یو ځل مخکې هم نری وریجې ترې غلا کړې وې، او هغه دی عاشق خو راغی.
عاشقه پام کوه، پام کوه چې ډول ته ډنګ ور نه کې. حاله چنارګله ور منډه کا.
سمه ده. عاشقه ګوره چې ډول ونه وکې.
ګوره چنارګله چې نږدې را نه شي درته وایم. نه نه شه خوش به کلاس خوشه.
کلي والو تاسو ته وایم ظالم عاشقه، دا دې غاښونه دي که داری څوکې کور دې نه غلی ډک شه. اخلا زما ورغوی دی راته سنای کوي.
اول به درته ویل کنه چې نه به را نږدې کېږي، په خبره نه پوهېږي ته. خو
عاشقه زولی درته غواړم، زه نه دې نیسم چې دا خبره ټول کلي ته مه کوه، زه یې درته حلوم.
خوشحاله ده، څه خبره ده چې عاشق یو ځل ډول وډګوه او اوس تاسو ورته سوالو زارۍ کوئ؟
ملک صاحب حضرت خانه، ته یو ځل دلته نږدې راشه چې د عاشق په دعوا او دنګله دې خبر کړو.
ملک صاحب له ما سره ډېر ظلم شوی دی، که تاسو کلیوال مې غم ونه خورئ نو له دې کلي نه کډه پاروم کډه.
او خدای به هر مشکل اسانه کړي، ته غم مه کوه، له تا سره به هیڅوک هم ظلم ونه کړي.
نه ملک صاحب، ما سره ظلم شوی دی، ظلم بالکل.
عاشقه کور دې له غلې ډک شه. خدا دی ملک صاحب حضرت خان هم راغی او کاکا خوشحال هم دی، دوی به سا غم وخوري.
ملک صاحب تاسو راځئ چې دلته کینو، په سړه سینه به د عاشق په خبره ځانونه پوه کړو او بیا به د روغې جوړې یوه مناسبه لاره ورته پیدا کړو.
خوشحاله ګل خبره دې وکړه، راځئ چې دلته کینو.
ښه عاشقه، اوس د خپله خبره ملک صاحب ته وکړه.
کاکا خوشحاله له ډېره درده زما په خوله کې لاړه وچړه، خبره ته ورته وکړه.
کور دې له غلې ډک شه. کاکا خوشحاله عاشق ښه وایي، بسم الله کا، دا د آدم خان او درخانۍ نقل ورته تیر کا.
ملک صاحب خبره داده چې ما چنارګل او عاشق یوه میله جوړه کړې وه، په دې کې مو همت خان هم را شریک کړ.
ښه، بیا څه وشول؟
بیا دا وشول چې همت خان زموږ په پیسو چرګ راوړه وه او له هغه نه یې موږ ته ښوروا تیاره کړه.
ښه،
خدای دې همت خان ته هدایت وکړي. داسې ښکاري چې پیسې ځان ته وهلي او عاشق وایي چې زما کولنګي چرګ ورک دی. داسې ښکاري چې همغه موږ ته حلال کړه.
همداسې ده ملک صاحب، زما د چرګ پخې او بڑکې مې همدلته پیدا کړې چې همدلته مصیبت موږ ته خوروا پخوله.
نو تا د خپل چرګ پخې څنګه وپېژندې؟
پخې مې په رنګ پیسې کړې وې، او بله دا چې د سپین زرو پیسې مې ور اچولی وو، هغه ترې غلا کړی دی.
ملک صاحب د عاشق په خبرو کې ټکی دروغ هم نشته، رښتیا وایي.
احمد خان ښه کار نه دی کړی، داسې به وکړو چې زه خوشحال به دا خبره جوړه کړو، انشاءالله چې عاشق ته به خپل حق ورسیږي.
خیر وسی ملک صاحب، کور دې ودان.
شمسه بچو څنګه یې؟
اوس لږ ښه یم.
نس خو به دې درد نه کوي؟
نه ډېر درد نه کوي.
قیم نه کوي؟
نه.
فرزانې مریضان څنګه دي؟
ډاکټر صاحب خالد ښه دي، بد نه دي.
شمس څنګه دی؟
شمس له پخوانه ښه دی.
ته صبر وکړه چې زه یې وګورم. شمس بچه ته د سترګې خلاصې کړه. آفرین، اول خو به ښه شوی یې کنه؟
هو ډاکټر صاحب ښه یم.
فرزانې د شمس معاینات راوړي دي کنه؟
اوس به یې راوړي، هغه دی ورور یې راغی.
خیالي څه دې وکړل؟ د شمس معاینات دې راوړل؟
هو ډاکټر صاحب، دا دې را مې وړل.
ته ما ته راکړه چې زه یې وګورم.
ښه ده ډاکټر صاحب، دغه دي دغه ډاکټر صاحب دغه.
دا د معایناتو نتیجه خو هماغه سې ده لکه څنګه چې ما فکر کاوه.
ډاکټر صاحب مریضي خو به سخته نه وي؟
چې به احتیاطي ورسره وشي هر مریضي سخته ده، خو که احتیاط وشي بیا سختي مریضه هم جوړیږي.
نو ته څه وایې ډاکټر صاحب، څه مریضي ده؟
داسې ښکاري چې د شمس مریضي له ناپاکو اوبو او د ناپاکو خوړو له وجې ده. شمسه بچو کله خو به د ناپاکې اوبه نه اڅکلي؟
نه پوهېږم ډاکټر صاحب.
چیرته لوبې کوې؟
په کلي کې هلته د خړو اوبو یاله ده، د هغې تر څنګ لوبې کوو.
چې تږی شې هغه خړې اوبه دې کله اڅکلي دي؟ یا په کې لمبېدلی؟
هو،
په کلي کې ډېر ماشومان په خاورو دوړو کې لوبېږي، د ویلې اوبه هم څکي.
فرضانې کلیوال باید په دې باندې وپوهول شي چې ناپاکې اوبه، ناپاک خواړه او په ناپاکو ځایونو کې ګرځېدل د ناروغۍ سبب کیږي.
ډاکټر صاحب، زه به په کلي کې ښځو ته ووایم چې د ماشومانو روغتیا ته ډېر پام وکړي.
دا خو به ډېر ښه کار وشي. دا د ټولو صحیح کارکوونکو وظیفه ده چې خلکو ته د ښه صحت لارې چارې وښيي. خیالي وروره،
مهرباني ډاکټر صاحب، څه مو وویل؟
په دې خو وپوهېدې چې شمس ولې ناروغه شوی و؟
او ډاکټر صاحب، وپوهېدم. شمس په ناپاکه ځایونو کې لوبې کولې او ناپاکې اوبه هم څښلې دي.
هی شاباس، وروسته له دې به په شمس باندې پام کوئ چې د خپل صحت خیال وساتي.
سمه ده ډاکټر صاحب، په سترګو.
شمسه بچو، ګوره چې بیا په ناپاکو ځایونو کې لوبې ونه کې، پاک خواړه خوره او پاکې اوبه څښه.
ښه ډاکټر صاحب.
خیالي، زه دوا درته لیکم، دا به شمس ته واخلې، دوا به نه قضا کوي او په ترتیب به یې خوري.
سمه ده ډاکټر صاحب، بس په خپل وخت به دوا ورکو.
فرزانې، ته باید د کلي ښځې په دې وپوهوې چې پاکۍ او صفایي ته پام وکړي او خپل ماشومان له ناروغیو وساتي.
په سترګو ډاکټر صاحب.
همدغه مخامخ د همت خان کور دی.
ښه ملک صاحب حضرت خانه، اوس ته ووایه چې څه وکړو.
خوشحاله، زه خو یم چې دروازه به یې ټک ټک کړو چې همت خان دلته راووځي، بیا به خبر ورسره یاد کړو.
زه وایم چې دننه په حجره کې به ورسره کینو او په پرده کې به پوکو.
خو دلته هم څوک نشته، چې دننه حجرې ته ورشو بیا به د چای تکلیف کوي.
یاره، د هوښیار سړي خو بلا واخلم. ګل خبره دې وکړه، بیخي مې په زړه ولګېده.
ښه نو چې داسې ده، زه به دروازه ټک ټک کړم.
خدای دې وکړي چې همت خان په کور کې وي.
څوکې دادا درغلم.
اوهو ملک صاحب، ته خوشحال کاکا دواړه ستړي مشئ.
کور دې ودان.
په عزت اوسه همت خانه.
خیرت خو به وي؟ څه پیښه خو به نه شي وي؟
خیر و خیرات دی، بس هسې مو له تا سره یوه مشوره کوله.
چې داسې ده، نو راځي دننه حجرې ته به لاړ شو، یوه پیاله چای به موسکو.
د چای د جار شم، همدلته له دروازې دیخوا به کینو او خبرې به وکړو.
خو دا خو ښه نه ده کنه چې دلته کینو، ولې په حجره کې نه کینو؟
خیر دی، څه له بل ځای خو مېلمانه نه یو راغلي. راځئ تاسو هم دلته کینئ.
راځه همت خانه، تم دلته کینه.
سمه ده. ښه ملک صاحب، اوس مو خبره وکړه، څه مو ویل؟
خوشحاله، خبره ور یاده کړه.
همت خانه، ته ښکلی سړی، داسې به وکړو چې دا خبره به په پرده کې جوړه کړو چې نه ته بدناموي او نه عاشق خپوي.
څنګه؟ د څه شي خبره؟ زما او د عاشق خو څه دعوه او دنګله هم نشته.
ګوره همته، اوښان به په بډه نه وهي، عاشق د هر شي ثبوت لري.
د څه شي ثبوت؟
چې تا یې کولنګي چرګ غلا کړه، هغه پیسې دې هم ځان ته وهلي دي چې ما چنارګل او عاشق د چرګ لپاره درکړې وي.
خوشحال کاکا، دا خبره زه نه منم. عاشق د څه شي له مخې وایي چې ما یې کولنګي چرګ غلا کړی دی؟
هلته چې موږ او تاسو میله کوله، لږ اخوای د خپل چرګ پښې پیدا کړې وې، ویلې چې ما د خپل چرګ پښې په رنګ رنګ کړې وې.
دغسې په بازار کې ډېر داسې چرګان شته چې پښې به په رنګ رنګ وي. نو
که د عاشق د چرګ پیسې ورنه کړي، په ټول کلي کې به د سپکه بڼکه کړي. اوس هم زموږ خاطر وکړه، کنه ډول یې وهه او ټول کلي ته اعلان کوه.
کلي ته ویل چې یا مې غم وخورئ، کنه دا ټول کلی در پرېږدم او بل ځای ته کډه وړم.
زه خوشحال د دې لپاره راغلی یو چې ستا پرده وکړو او په کلي کې رسوانه شي.
ملک صاحب، زه به پې فکر وکم.
په دې کې فکر مکر نه ځایېږي. عاشق ته به یا داسې بل چرګ اخلي چې پې رضا شي، یا به د چرګ بایه ورکوي. او هو رښتیا، د چرګ په پښو کې د سپینو زرو دوه کړۍ هم وې چې هغه م عاشق ته ورسوي. په خبره پوه شوې؟
خوشحال کاکا، څنګه دې خیال دی؟ عاشق ته یو بل واده مونه کم؟ ما د چا چرګ مرګ نه دی خوړلی. عاشق ته ووایه چې لازې تر لندن اخلاص.
شبنم لورې، لکه چې ستړی کړې.
نه ترورې، ستړی نه یم. خله چې د کور د ماشومانو لپاره خولۍ او ګلدوزي جامې جوړې کړم، ماشومان ورته خوشحالیږي.
په لاسونه دې برکت شه. ها، دا د چای پیاله ورته وڅښه. دمه به دې جوړه کړي.
خیر یې سي ترورې ځان دې په زحمت کړی دی.
نه لورې، دا څه زحمت دی؟ ته په کار بوخته وې، تیارې جوش اوبه وې، ایله چای مې پکې واچو.
نام خدای دیوی، دا څومره ښه چای دې تیار کړی دی.
شبنم لورې، زه بختوره یم چې تا غوندې ګور لرم، د هر شي په قدر پوهېږي.
دا ستا غوندې د مهربانې خواښې له برکته په دې کور کې مې ډېر څه زده کړل.
چای په آرامه وڅښه، بیا به وروسته دا شیان وګنډې.
نه خیر دی، له چای هم خراب کوم او هم په ماشین باندې دا پاتې شیان ګنډم.
صدیقی، صدیقی، میلمانه منی؟
میلمانه دې هر کله راشي، سترګې مې روښانه نسرین، ستړې مشې.
ښه ده شي صدیقی. اوهو، سترګې دې روښانه، دا دې ګور خو دې راغلې ده کنه.
خیر سی نسرین خورې، دا ډیر وخت نه وتللې، ما ویل یا زه لاړه شي.
نسرین ترورې، ستړې مشې.
شبنم، خدای دې د ښکلو بچو مور کا، لمن دې زرغونه شه انشاءالله.
آمین. نسرین په خوله دې برکت شه، خدای دې دعاوې قبولې که.
ترورې، دلته دې بالښت ته کښېنه، دا پیاله هم در واخله.
ښه ده لورې، لکه چې په تیار دم شوي چای راغلم.
هو نوشه جان، دشه صدیقه ترور مې تیار ایښولی و.
نام خدای دې شبنم، دا خولۍ او ګلدوزي جامې تا جوړې کړې دي؟
هو. نسرین ترورې، څنګه دي، خوښې دې شوې که نه؟
دا خو ډېرې ښکلې دي، خدای دې له بدو سترګو وساته. یو لاس د سرو دی، بل د سپینو.
دا یې په مهاجرت کې زده کړې دي. سنګین خوان به یې مرۍ وریښم او تارونه ورته راوړل، ورته ویل به یې چې کسب زده که، پکارېږي.
شبنم بختوره ده چې د داسې ښه سړي مېرمنه ده. ګورې که زما منی، یو بل کار وکړي.
ووایه نسرین ترورې، څه وکړو؟
دا ښکلي شیان به په کلي کې ډېر ښه خرڅ شي، چې کلیوالې ښځې پرې خبرې شي، خپلو ماشومانو ته به یې درنه اخلي.
ته ښه وایې نسرین، په مهاجرت کې به هم شبنم ګلدوزي شوي شیان جوړول، خاوند به یې په ښار کې خرڅول، د کور کار مو پې جوړ و.
خو اوس چې خپل وطن ته راغلي یاستئ، دلته هم جوړ کړئ، د کور سودا به پې اخلئ، که څنګه شبنم؟
ترورې، ډېره ګل خبره دې وکړه، ما ته خو یې جوړول آسانه دي، خو یو ځل به مونږ ټول مشوره پې وکړو.
کور دې نه غلی ډک شه چنار ګله، دا څټه خو ډېره درنه ده. هوښیارانو رښتیا ویلي دي چې څټه پمله پورته کېږي.
او چنار ګله، بیا څنګه له ځان سره بونګېږې؟
یاره منم دی عاشقه، شکر دی چې راغلې. ته راشه زوروره، چې دا د غنمو بوجۍ د ژرندې تر دروازې یوسو.
په سترګو تاګه ته راغلم. بابا، ته د غنمو بوجۍ ته خفه یې؟ ها ونیسه، د سترګو په رب کې به یې در سره واخلم.
وایم کور دې له غلې ډک شه. بسم الله که
سبا ده. بسم الله ونیسه.
دغسې
بس هم دلته به کېدو.
خانو، تا د خدوس خبره وکړه؟ وده ویل چې خدوس په بده ورځ کې پکارېږي. نو اوس به معلوم شي چې کاکا خوشحال او ملک حضرت خان زما د کلنګي چرک غم خوړلی دی او که نه. ښه ښه، کاکا خوشحال او ملک حضرت خان دی ما ته ورلېږلي، او ستا خبره به یې ورته کړې وي.
هو، خود مې ورلېږلي دي.
هغه دي راغلل، اوس به یې احوال راوړی وي.
وای غنم، خبره دې منم.
یاره تکړه سړی، چې د همت مصیبت غوندې سرتنبه سړي سره دې دوا دې ځای ته ورسوله.
ته څه وایې؟ زما کولنګي چرکو څه خوچې ټپوس نه و چې زه به یې پوښتنه نه کوم.
کور دې له غلې ډک شه. ملک صاحب حضرت خان او کاکا خوشحال خو دادی راورسېدل، تاسې دې پیتاوي ته کښېنئ، خبرې وکئ، زه به په ژرنده کې غنم اوړه کوم.
بس بیخي مې خوښه ده، ته ورځه خپل کار دې کوه. ځه.
السلام علیکم.
وعلیکم ملک صاحب، ته او کاکا خوشحال دواړه ستړي مسئ.
کور ودا ژوندی اوسې، مه خوارېږي. عاشقه، لکه چې د کلنګي چرګ بانګونه دی اوس هم په غوږونو کې ازانګې کوي.
بس څه ووایمه، همت مصیبت ته به خیرا نه کوم، بد به درته ښکاره شم.
عاشقه، خیرا ښې نه وي، دعا ورته وکړه چې خدای هدایت ورته وکړي.
کاکا خوشحال، هغه یو متل دی که نه، وایي چې زړه ښه شي دعا وشي. چې کله همت مصیبت زما د کلنګي چرګ تاوان راکړي، بیا به دعا ورته وکړم.
دا کار به مشي وسړیه، حق به حقدار ته ورسیږي. خو ته به یو کار کوې چې زمون خبره به منې.
ستاسو خبره به خود منم، خو زه یو شرط لرم.
ښه نو شرط دې څه دی؟
شرط مې دا دی چې همت مصیبت به یا د کولنګي چرګ تاوان راکوي یا به ښه کولنګي چرګ راتاخلي. رښتیا هغه د چرګ د پښو د سپینو زرو کړی هغه به اول راکوي.
دا خو به وشي، خو د ملک صاحب مقصد دا و چې ته به د همت خان پرده ساتې او چاته به نه وایي چې همت خان د کولنګي چرګ غلا کړی.
سمه ده، زه خو به خولې ته دوه پاوه کلپ واچوم. خو
څه؟
خدا چې زما د کولنګي چرګ بانګونه زما ګاونډیان نه اوري نو دوی په خپله پوهېږي چې د عاشق کولنګي چرګ ګیدړ نه دی تختولی، مصیبت غلا کړی. او
خانو ګران اوریدونکو، تاسو واوریدل چې شمس ناروغ شوی و او د ناروغۍ له امله دا و چې هغه په ناپاکه ځای او ناپاکو اوبو کې لوبې کولې. تاسو پوهیږئ چې ککړې اوبه د بېلابېلو مکروبونو کور وي او دوی پکې ژوند کوي. کله چې ماشومان ککړو اوبو کې لوبې کوي نو دغه مکروبونه یې ناروغه کوي. نو د دې لپاره چې ماشومان مو تل روغ واوسي او ناروغه نشي، خپل ماشومان وپوهوي څو په ککړو ځایونو او ناپاکو اوبو کې لوبې ونه کړي. خو له ماشومانو هیڅکله د هغوی ماشومتوب مه اخلئ، ځکه چې ماشومتوب د ژوندانه تر ټولو خوږه دوره وي. ماشومانو ته وخت ورکړئ چې خپل ماشومتوب وکړي، ځکه خو زه وایم د ژوندانه په دې لوی سفر کې خپل ماشومتوب در سره وساتئ، ځکه له ماشومتوب نه پرته عمر نه حسابیږي. تربیه خات او آباد وسئ. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
دا ازادي رادیو د ازادي ملما اوریدونکو ستړي مشي په دې هیله چې تاسو به تر اوسه جوړی یاست. دا ازادي ملما په بل پروګرام کې زه فریده سیال ستاسو کوربنه یم. نن د ازادي ملما په پروګرام کې له یو داسې ډیپلوماټ سره خبرې کوو چې کلونه کېږي په دې برخه کې کار کوي او له افغانستان بهر دی. غوث جان باز نن په پروګرام کې زموږ ملما دی. په پیل کې به ورنه وپوښتو چې دا د افغانستان د کمی سیمې اوسیدونکی دی او لومړنۍ زده کړې چیرته پیل کړې دي؟
ډېره مننه. هو بالکل، زه غوث جان باز یم، پیدا شوی په کابل کې یم. د کابل ښار په یو زړې منطقه کې چې کلو لکشته ورته وایي، او هلته که تاسو حتی د کابل لیدلی خامخا بېله شکه یوه تپه ده چې هغه تپه یو نظامی اډی غونډې ورته وایي یا سلاکوټ ورته وایي. څو دورو کې دا سلاکوټ و. د دغې تپې د کلکشتې تپې په لمنه کې دغه هلته زموږ کور و، او زه دغه هلته دنیا کې پیدا شوی یم. لومړنۍ زده کړې مې په کارتی پروان کې، بیا په کارتی ناو کې تکمیل کړې دي، بیا وروسته لیسه مې یو لیسه وه چې پخوا نجات لیسه یې ورته ویلې، لیسه نجات.
جنباس د خونځي د لومړنۍ ورځې په اړه ته وایاست، که ستاسو په یاد وي یا دغې ورځې نه کومه خاطره لري، ځکه دا د خونځي نمړې ورځ داسې وي چې کله کله د چا نه هیریږي. تاسې دغه نمړنۍ ورځ نو څه خاطره په یاد ده؟ چا خونځي ته وړی وي؟ درسونو کې څنګه وي په اول وختونو کې؟
بالکل مې په یاد ده. وخت موږ کار پروان کې، البته چې ژوند خو نو مختلف خپل حالات لري، هغې ته نظم ډېر عمیق. زه اوله ورځ خپل امی سره نفسه جان سره مکتب ته لاړ. یعنی هغې زه مکتب ته یوړم او یادېږم چې زمونږ معلمه حاجره جان نومېده. ډېره ډېر یو ښکلی انسان و، ډېر مهربانه ښځه. نه پوهېږم چې اوس به چېرته اوسېږي، خو که په حیات کښې اوسېږي سل کاله یې نور هم ژوندۍ اوسي. او جالبه دا وه چې هماغه اوله ورځ د حاجره جانه خو ښه روغبړ او ډېر صمیمیت لکه خپلو اولادو غوندې یو د ریاضي سوال یې ټولو ته ورکړی و. ما ته هم چې دوه جمع دوه څوک کېږي، زما ډېر چورت وخت چې دوه جمع دوه به دا څوک کېږي. نه پوهېږم چې بیا مې ځواب ورکړه که نه، خو ډول مې یادېږي چې اما مې هملته په مکتب کښې چېرته راته منتظره وه. بیا بېرته لاړم، هغې ته مې وویلې چې نن ما دوه جمع دوه یاد کړل.
د متوسطې نه چې ووتلې بیا لیسې ته چې لاړې، ښوونځي کې څنګه تکړه وئ که نه وئ؟ که تکړه وئ، کوم مضمون مو ښه زده کېده؟ کوم مضمون سره مو علاقه وه؟
ولک ما دغه د مکتب نه، د ابتدایي مکتب نه را شروع تر همداسې پاس کړلم. طبعاً چې د اجتماعي مضامینو سره مې علاقه ډېره زیاته وه، هغه که تاریخ و که جغرافیه و نور ورته مسایل و، نو هغو ته مې ډېر شوق و. تاسو به باور رانه شي، نه هغه وخت کښې زه مکتب کښې وم، کېدای شي نوې لیسې ته تللی وم، نو ډېر داسې کم هېوادونه وو چې ما به پایتختونه زده نه و. د ټولو قارو، د پنځه قارو او همداسې لوی دریابونه، غرونه، ډېر به تاریخ سره علاقه درلوده، هم د خپل وطن هم د منطقې تاریخ سره. بیا په لیسه کښې مونږ هلته یو جریدې دیواري به یې ورته ویلې، هغې سره مې هم همکاري درلوده. ځینې وخت ته لیکل، کوم مقاله به مې لیکله، د هماغه وخت نه چې ما شوق و. او بیا همدغه جریده د دیواري باعث شوه چې ما یوه ورځپاڼه وه که هفته نامه وه په نوم د درفش جوانان، هغې سره مې همکاري کوله. غیر مستقیم خبریال مو کله نیم ځایونه راپورتاژونه ورته جوړول، لیکنې مې کولې هم په درس جوانان کښې، هم په آواز مجله کښې، عرفان مجله کښې، ځینو نورو مجلو کښې هم ما داسې کوچني کوچني داستانونه چاپېدل. کمکیانو انیس و بخښې، یو کمکیانو انیس و، هغې کښې هم ځینې مقالې یا لنډ داستانونه لیکنې به مې کولې، هغه به نشلېدل. مقصد دغه چې ادبیاتو سره مې علاقه وه، تاریخ او اجتماعاتو سره.
جانباز صاحب، دغه نوې ځوانۍ او ځوانۍ ته چې هلکان ورسېږي، عموما خو په افغانستان کې داسې ده چې دوی کور ته ډېر جنګونه را وړي، بهر هلکانو سره په عادي خبره باندې جنجال کړی، کور ته جنګ را وړي، یا که هېڅ نه وي ګریوان شکېدلی وي راغلی وي کور ته، داسې کارونه خو نه کول ځوانۍ کښې؟
داسې جنګیزه نه وم، واقعیت دا دی چې هغه چا خبره کلنګي م نه وم، او ډېر درسو کښې، مکتبو کښې، کتابو کښې تاسو ته کوم وخت ما خپلوان برابر شي تاسې پوښتنه وکړي، زه به همدا کتاب وکړي به تل غر کوم. او نو جنګونه مې حتمن کړي دي، هېڅ شک نه شته، خو بیا هم وایم چې داسې جنګي هلک یا ځوان زه نه وم چې زه مبتکر د جنګ اوسېږم، یا کوش مې کوو چې ډډه وکړم د کوم منازې نه، یو رقم ته یو تسامح وکړم، ځان تېر کړم. البته هېڅکله د چا مضمون هم نه یم شوی چې چا را باندې کوم نوم ایښودلی وي، یا چا داسې تمسخر کړی و، چې کوم داسې به نه وم. یعنې کوشش مې کوه چې هماغسې چې پسته بیا دغه ډیپلوماسي ډګر ته را مې دانګل، کېدای شي دا ذاتن ما کښې یو څه ډیپلوماسي به هم را کښې وه، چې کوشش مې کوه دغه څه ورته وایي تېز کنځونه، تېز حالتونه رقم ته په تسامو سره ګذشت سړی نه پختګي سره هموار کړم. زه نه پوهېږم چې څومره په دې کښې به موافق وم یا به نه وم، خو مقصد کوششونه مې کول، او کوشش مې کوه چې ډېرو داسې خاصو منازعو کښې او تشنجو کښې داخل نه شم.
جنباز صاحب کدام راته وای د کانکور لپاره مادهګي پانتون ته بریالي کېدل او شوق مو څه و چې کوم پوهنځي ته لاړ شي؟
هغه وخت چې ما دولسم صنف خلاصه وه هغه وخت کانکور نه و، کانکور نه و، زه د دغې هغه نه بچ شولم البته، او ما د ماته یو چانس برابر شو چې زه شوري پخواني شوري اتحاد ته راغلم او درسونه مې هلته پیل کړل. لوړې زده کړې مې په شوروي اتحاد کې مسکو کې په بینیایي اړیکو کې وکړې او موږ تقریبا اولس کسانو چې په هماغه دوره کې راولېږل شولو، او زه باید د فرانسې د څانګې د فرانسې په څانګه کې افغان ډیپلومات شوی وای، په بهرنیو چارو وزارت کې کار پیل کړی وای. نو بیا هغه حکومت ډاکټر صاحب نجیب هغه چې حالات سره مخامخ شو چې ټولو ته معلومه ده افغانستان کې کورنۍ جګړې را پیل شوې، او ما وروسته کړی چې بیرته وطن ته
جان باز صاحب تاسې د ډاکټر صاحب نجیب د وخت یادونه وکړه. ځینې پخواني کسان په ځانګړي ډول هغوی چې په پوځ کې وو په شوروي کې زده کړې کړې دي، خو دوی کله چې د کابل کیسې کوي، تاسې چون کابل کې درس ویلی دی، کابل ډېر ښه انځوري، یو ډېر ښه تصویر د کابل نه وړاندې کوي. تاسې هغه مهال کابل کې وایي، دلته مو مکتب ویلی دی، تاسې د کابل په اړه وایاست، کابل څنګه ځای وو؟
والله دسې یو پوښتنه مو کړه چې داسې عادي ورته ځواب نه شم ویلی، او لاړم دې خاطرو ته. کابل یو کله چې زه کوچنی وم کوم چا ویلي وو چې کابل یو ملکوتي ښار. کابل مخکې د کودتا د څاون د کودتا نه، زه هم د یو نظامي افسر اولاد یم الازاد د وخت پر سبدارانو نه، کابل دا یو لوی ښار نه و، دا یو ښار و چې مثلا د دې لکو یا پنځه لکو وګړو دپاره داسې په نظر کې نیول شوی و، او د همدغنه خلکو دپاره یې کېدی شي چې هغه خدمات چې یو ښار باید ولري. البته د افغانستان کوم مترقي هېواد نه و، کوم پرمختللی هېواد نه و، کوم صنعتي هېواد نه و، خو ډېرې ښې توسعې په حالت کې و. افغانستان ته چې ډېر ښه پرمختللی صنعتي توسعه یافته هېواد شي، لږ لږ په راتلونکو شلو کالو کې شهید داود خان او علي احمد خرم د هغوی د اقتصاد او د پلان وزیر کابل دپاره د کابل لوی ښار دپاره ډېر لوی پروګرامونه درلودل، شمول د دغه زیربنایي ځانګړتیاو سره کانالیزاسیون، نور شیان، ټول پارکونه، ښه سړکونه، معاصر سړکونه په نظر کې نیول شوي وو، خو متاسفانه چې د سال د کودتا سره ډېر شیان ړنګ شو او داخلي جنګ شروع شو په افغانستان کې، د شوروي اتحاد درغل وشو په افغانستان. خو بهرحال بېرته شروع شو استاسو پوښتنې ته، کابل ښکلی ښار، د فرهاد دریا یوه سندره ده چې وایي درختان عکاسی پیرهدار کابل بود او غایتا. دا واقعیت دی، چون فرهاد دریا اگر چې هغه په کندوز کې دی، خو په ډېر کوچنیوالی کې راغلی کابل ته، یعنې تقریباً کابل شوی دی. دا رښتیا وایي، دا د میدان هوایي نه راشروع فنجانې تر شرعي ساتامه پورې، یا همدغسې تر شرعي پښتونخوانه پورې، دغه د ټول دواړو خواوې د اکاسیو نظیم قندریان غوندې ویلي یو درختې ونې، او په دې پسرلي کې به دې ونو یو رقم بوی درلوده، یو رقم عطر به هر خوا په خپور و، چې یعنی تاسو به د ژوند نه خوند اخیسته، تاسو پوهېدئ چې دا کابل څومره ښایسته دی. کابل کې تاسو یو پیرهدار نه درلود، همدغه عکاسي ونې د کابل پیرهدارو رښتیا سره چا چا سره غرض نه کوو، یو باعزته خلک و. همداسې بیا دا عکاسي شاریناو کې وي، په تیمنی کې وي، په طلا کې وي، په کارتي چار کې وي، پیلو خواته، کوټې زنګي خواته، نن یادېږي د کارچناو شاشهید خواته به څومره و که به نه و، هلته کېدی شي نورې ونې به وي، خو خو د اکاسه معمولا عمدتا په دغه منطقه کې چې مې وویلې حتی کرتې پروان کې کمې دي په کلای فتلا کې شارناو کې ګلدشته کې دغه د میدان جاده کې تر مرکزه وزیر اکبر خان کې دې ځای کې اکاسه ډېرې زیاتې
جانباز صاحب ادامه ورکړئ.
مهرباني.
جانبا صاحب کله چې دا دومره ښایسته کابل و تاسو زده کړو لپاره لاړئ مسکو ته، کله چې بیا تغییرات راغلل، تحولات راغلل، ډاکټر نجیب پاچایي ړنګه شوه او په افغانستان کې داخلي جنګونه پیل شول، تاسو په پردیسۍ کې څومره د وطن ارمان کولو او په دې اړه هم راته ووایئ چې هلته په مسکو کې ژوند کول څنګه و، کابل خالیګۍ پوره کوله که نه؟
خد وطن خالیه خو فیضان هیچ چی نشی بوده کوله. وطن هم داره سی چی بنا بگم منگی لیگ زرده سی پرادوکسی خلق هستو دا منگا کنان وطن سر دیر لیوانه بین لرو خو یا وطن ولی دا سی خراب دیر کنه. پای حال طبعا چی پا جلا وطنی که پا خارج که پا بحر که سماخا چی مینا وطن سره خپل زادگاه سره لا نور هم زیاتیږي، تشدیدیږي او ته همیشه په دې فکر کې یې چې د کوم ځای چارځوي، کوم فرهنګ سره تړاو لري، کوم تاریخ سره تړاو لري. کله چې ته د خپل هېواد نه لرې اوسېږي دا شیان ډېر ستا په ذهن کې نور هم غټي تقویه کېږي او ته همیشه په دې فکر کې. او کابل او افغانستان زما د ذهن یو لازم بیل نو چې تا نو ډېره سخته وه، خو انتخاب نو او موږ او ما ته ورته محصلین مجبور وو څه یو تعداد لاړل غربي هېوادو ته، استرالیا ته، کاناډا ته، امریکا ته، نوپلان اروپا ته. خو زه یو په ترتیب هلته پاتې شوم ځکه چې ما هلته واده وکړ او زما لور دنیا ته راغله او نو زه هلته پاتې شوم. بیا ویلی شم چې زه یوازینی او لومړنی افغان وم چې په سروي اتحاد کې یا په روسیه کې وکیل د مدافع شو. تقریبا 11 کاله زه وکیل د مدافع وم. په 2008 کال کې بېرته راغلم د بهرنیو چارو وزارت ته، خو افغان سفارت کې په مسکو کې هلته په حیث د حقوقي مشاور مې کار کوو په کونسلي څانګه کې. ته 2001 لسم بیا لاړم افغانستان ته، هلته په د فساد سره د ادارې د مبارزې په اداره کې رئیس ته تبتو رسیدګي په دوره یه ها دغه ریاست د هغې رئیس شو تقریبا 11 میاشتې شاوخوا هلته وم. بیا بېرته وزارت خارجه ته راغلم همغه سفارت کې مې بیا کار کوو. ځوان داسې یو چرخ یې وخوړ چې زه مصروف وم په کار او دا ښه وو چې مصروف وم او په شدت مصروف وم او دې راته دغه زمینه مفایده وله چې ډېر هغه نه شم جلاوطني نه ډېر رنج ونه وینم ګرچې ذهن مې همیشه پر دې مصروف وو چې وطن به څنګه کېږي، وطن ته به څنګه ځو. دا هره شېبه ټولو سره
جان باسب کیسه سه شخصی ژوند تر شو څورونه یا اوس مو کورنۍ چرته دا و د چ واده مو کړای د څو مشمان لري
خراب ځان خو ما مستم یو اشاره وکړم ځان خپل نه خواله لري تاسو باندې چې مامور وفات شو کله چې نو وکاله عمر دلته او دا هغه وخت چې ما چاته وره او ته پکې چې نو توقف مو که پاندې چې مامور دې په وفات شو. وروسته بیا پلار مې پخوانی منصبدار هغه د ثور کودتا سره توافق نه درلوده، تسلیم نه شو. متاسفانه چې د هغه وخت د زمامدارانو لخوا شهید شو، تسلیم نه شو او خپله کمکته چې وه د راکټو د لیواو نه نیومه کته شار کې هغه کودتا چیانو ته تسلیم نه شوه او زما پلار هغه وخت کې د امریکې قبطي هم قومندان و هم رئیس ارکان نو هغه یې د ملګرو سره شهید کړ داسې قصې وشوې په افغانستان کې نو ټول راغلي دي چې مو تاسو پوښتنه وکړه ما یاد کړه نو د دې باره کې اکثر همدغه خیر ژوند هو نو چې پاتې شولو که نه ما د همدغه د روسیې اتباعو سره د یو سره واده وکړ د پنځلس کاله ژوند وکړ زه یو رول لرم چې اوس دېرش کلنه ده په یونان کې ژوند کوي خپل د ژوند شریک سره نو بل اولاد زه نه لرم او متاسفانه چې بهرنۍ مېرمنې سره ما ونه شوه چې تر اخره پاتې شم دغه کېدی شي فرهنګي اختلافونه به وو یا څه شی مناسب ژوند تر اخره ونه شو نو دا بلې یو خور لرم چې په بلجیم کې ده یو ورور مې دی په انګلستان کې دی یو بل ورور مې دی په
جنبا صاحب که پا دیر را توایی چی کور کارونه که چنگه اشبازی چه دیزده دی دا چی مسافری بو کردی دا حتما پا دی برخه که بلدی است کز نمو دا سخه پخوالای شی
وال سکی تن اشاره او کلا اغا وقت ما اصل و ما بیل شکل چی ارشن پخوال یا روست چی می وادو که خود یک کار کم دید مصروف شم او تقریبا ما کور کې ډوډۍ نه خورم یعنی شخصا ما او چون میرمن مې اروپایی نژاد وه نو هغې هم چندان زیات علاقه مندي نه اګرچه ډېر ښه پخلی یې کوه دې کې شک نشته باید دا یاده کړم خو هغه هم چون هغې هم کار کوه نو موږ کله کله یو ځای کوم ریسیپي به م راواخېسته او ګډه جزایې به م جوړولې افغاني اروپایی زه تقریبا هر شی کولی شم چې آخه کوم خو د کیفیت جوابګو نه یم چې څومره دا مزهدار وي با کیفیته به وي خوندورې به وي دې واده چا ته نه ورکوم خو دا چې ټول به ماړه وي د نیکي شک نه لرم
یوازې دومره زمانه دې کوي چې قواره به یې ښایسته وي خو دا چې مزه لري که نه لري په دې اړه
بالکل تیرا به بد نه وي هو دا چې څومره خوندور به وي څومره په کښې به مالګه او مصاله مراعته شوي اوسېږي تر کومه بریده به دا سم پاخه شوي اوسېږي څه نه شم ویلې خو کوشش کوم څومره ما کتابي مې زده کړي دي ډېر شیان ګورم څو درکې مثلا یو شی جوش وخوري څوم درکې نه بیا تم پاتې شي بیا بالاخره به کاسه خوراک ته آماده شي واسه د ټول شهر په هغه د کاغذ د روی مخې یاد
جنبا صاحب د عمر عمر چې تاسې په مسافرۍ کې تیر کړی دی او مکتب دوره مو په افغانستان کې وه او د ژوند لوړې ژورې مو کتلې دي داسې کومه خوږه خاطره هم پکې شته ده چې تل ستاسې په ذهن کې پاتې وي
او والا یو څه خو مې ډېر پردېږي چې ما به دا مېرمن ته ویلې ما چې زما لور چې کله پیدا شي هغه به د دنیا د ټولو نجونو نه ښایسته اوسېږي او هغه به ما ته ډېره ورته اوسي بیا جالبه دا وه چې کله چې زما لور پیدا شوه سره د دې چې هغه اوله ورځ لږ مشکل اوسېږي دا مورګانو ته زما مېرمن شپږم منزل کښې وه چې لور یې راته مې ویلې وایي هو ستا کاپي ده او زه باور لرم چې دا به د ټولو دنیا د نجونو نه ښایسته اوسي اوس ویلی شم چې همداسې ده زما لور ډېره ښایسته ده نامخ ده
خدای دې درته ژوندی لري جنبا صاحب په وروستیو کې هم که راته ووایي تاسې د سیاست په ډګر کې کار کړی دی په دې برخه کې مو هڅې کړې دي هلې ځلې مو کړې دي دا چې اوس پر افغانستان طالبانو واکمن دي تاسې د افغانستان راتلونکی څنګه ګورئ او هغه ځوانان چې کار کوي فیلحال په افغانستان کې دي که زده کړې کوي هغوی ته د یو چا په صفت باندې چې ډېره تجربه لري د سیاست په برخه کې څه مشوره ورکوي
زه باور لرم او هم امید لرم چې دغه وضعیت په افغانستان کې تر ډېره بریده دوام پیدا نه کړي افغانستان یو ډېر لوی تاریخ لري افغانستان یو تاریخي دولت دی افغانستان په بین ملي اړیکو کې ډېره لویه ونډه درلوده او د دې امید زه لا هم لرم چې هغه پشنری دي هغه والی توپ د افغانستان لا تر اوسه ختم نه دی او افغانستان به لا نور هم ځلیږي په بینالمللي نړیوالو اړیکو کې. البته نن ډېر پات وضعیت مخ دی. افغانستان ډېر لوی سیاسي نظامي امنیتي اقتصادي بحران او کړکېچ سره افغانستان مخ دی. خو درز دی زه باور لرم چې افغانستان د دې کړکېچ نه راوځي. افغانستان باندې څو ځلې داسې حالاتونه راغلي دي نن کېدای شي دا به د بدترینو حالاتو شي. او دغو حاکمو خلکو زما یو غږ دی چې ای خلکو که تاسې افغانان هستئ انځور مې دا طالبان دي او دغې خاورې ته متحد هستئ دا خاوره د منځه مه وړئ. د دې خاورې تاریخ مسخه کوئ مه. د دې خاورې تاریخ فرهنګ ارزښتونه مسخه کوئ مه. د دې خاورو د دې خاورې خویندو میندو سره بې حرمتي مه کوئ. دا خلک پرېږدئ چې تحصیل وکړي. ځان مستعمره د بل چا مه کوئ. وابستګي مه کوئ. نورو پسې ځان تلل دې نه مخنیوی وکړي. راشي افغانانو سره مذاکرات وکړي. که تاسو رښتیا سره د غاصبینو د فاسدینو خلاف استئ موږ هم هغه غاصبین او فاسدین مه پرېږدئ. خو افغانان ډېر لوستي خلک لري. افغانان ډېر پرمختللي خلک لري. ډېر مسلکي خلک لري. اضافه د 50% د افغانستان خلک دا زموږ خویندې میندې. تاسو نشه کولی چې دوی په قدرت کې پاتې دوی ته په قدرت کې حاکمیت کې لاره ورنه کړي. دغه اوس ما سره د افغانستان یوه خور یوه لوستې خور ما سره مرکه کوي. تاسو په ټول حاکمیت کې یوه میرمن په ذربې لیدل کېږي. تاسو دومره با استعداد او لوستې خلک ولې د ژوند نه محرومه ولې د حقوقو نه محرومه وئ؟ دا حق تاسو نه لري، نه اسلامي نه انساني. او په ځوانانو مې پر یزان غږ دادی چې اوس دې وخت رسېدلی دی چې بالاخره دوی جرات پیدا کړي، هم اخلاقي هم سیاسي اراده پیدا کړي، جرات پیدا کړي، منسجم شي. نور دغه زړو خلکو پسې ونه ګرځي. ځان ته نور شخصیتونه بوتونه جوړ نه کړي، بوتان جوړ نه کړي. بس دی خپله راپورته شي، یو نفر وټاکي، یو برنامه یو تګلاره رامنځته کړي، لاړ شي ځان مطرح کړي په جرات او داسې په ښه معنا د کلمې تعارضي خپل تبلیغات شروع کړي او خپل حق واخلي. دننه په افغانستان کې واخلي، په منطقه کې، په فرا منطقه کې. که تاسو منتظر اوسئ چې ځوانانو چې څوک به دا حق تاسو ته درکړي، دا طالب به تاسو ته حق درکړي، نه نه درکړي. طالب د صحنې نه ځي، نه نه که سبا وي، ځکه چې طالب د رشکت د ادارې د مدیریت نه یو دولت نه لري. دوی غواړي یو عجیب و غریبه تیوکراسي یا ملایزم یا روحانیزم په افغانستان کې را تبیس کړي چې هغه د تبیسېدو او د انتباق وړ نه دی. نو لاره تاسو ته پرانیستې ده، لاره تاسو ته پرانیستې ده. مستجم شئ، خپل یو حرکت رامنځته کړئ، خپل یو مشر وټاکئ او د افغانستان دپاره پروګرام وړاندې
مخوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری